دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو پرمانه پېښه لومړی به خبرونه واوري
دا خبرونو لستونکو سید سلیمان شاه د سپین بولدک او چمن ترانزیتی لارا د ټرافیکو پر مخ بیرته پرانستل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو محلي مامور ظاهر الکو امریکا غږ ته نن د جمعې په ورځ د زمري په دښتمه وویل چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په دې ارتباط د پاکستاني چارواکو سره غږېدلی و. زمون خبریال عزیز الله پوپل وای مسافرین کولی شي چې پاکستان ته په ویزو او یا په شناختي کارت باندې واوړي. معمولا په دغه لار باندې له 20,000 نه زیات خلک تګ راتک کوي. 13 میاشت د همدغې لارې د تړل کېدونه وروسته ولسي خلکو د پاکستان د حکومت څو امنیتي پوستې سوځولې وې او د پاکستاني عسکرو په ډزو کې 14 کسان وژل شوي وو. په داسې حال کې چې د 13 اونۍ نه د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د قندوز خان آباد په لویه لاره نښتې روانې دي. دغه لاره د عامو خلکو په مخ تړل شوې او د تجارتي مالونو انتقال هم بند شوی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په دغه سیمه کې د طالبانو په خلاف د 13 ورځو تعرضي عملیاتو په دوران کې 8 وسلوال طالبان وژلې دي. که څه هم چې طالبان لا تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په سیمه کې زمون خبریال په خپل ریپورت کې وایي چې یوه اونۍ مخکې د قندوز خان آباد په لویه لاره د ملي اردو څو پوستې محاصره کړې وې او اوس حکومتي ځواکونو تعرضي عملیات پیل کړي دي. د بل خوا په دې وروستۍ شپو ورځو کې د میدان وردګ ولایت د جلریزو پولیسوالۍ کې پر حکومتي هدفونو باندې د طالبانو په حملو کې زیاتوالی راغلی. د جلریز ولسوال سید محمد هاشمی نن د جمعې په ورځ امریکا غږ ته وویل طالبانو د حکومتي ځواکونو نه درې پوستې نیولې دي او اوس یې د ولسوالۍ مرکز محاصره کړی. که تازه دم اسکر او اکمالات ورته ونه رسیږي، ممکن چې دغه ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې سقوط وکړي. لبل خو د قندهار په ولایت کې د نامنې د زیاتېدو لامل په لارو باندې تګ راتګ ګران شوی دی. خلک په اسانه نشي کولای چې روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وکړي او هم د مخابراتي شبکو ستونزې ورځ په ورځ زیاتېږي. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. په افغانستان کې د سولې او روغ جوړ لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر افغان محقق او لیکوال ډاکټر عبدالباقی امین باندې د چهارشنبه د ورځې قاتلانه حمله غندلې ده. امین په کابل کې د یو مقناطیسي بم په چاودنه کې وژل شو. زلمی خلیلزاد نن د جمعې په ورځ په ټویټر کې لیکلی دي چې د امین وژل د هغو تخریبکارانو کارو چې په افغانستان کې د سولې د پروسې د ځنډولو او یا مختلولو هڅه کوي. خلیلزاد لیکلی، مونږ د دې تروریستي عمل غندنه کوو او د هغه د کورنۍ لغړو او دوستانو سره خپل خواخوږي څرګندوو. خاغلی خلیلزاد ولیکل چې د سولې په خاطر د بین الافغاني مذاکراتو د ځنډولو لپاره هیڅ قسم جواز نه لیدل کیږي. په عین وخت کې په داسې حال کې چې نن د اگست په 20مه د تروریزم د قربانیانو نړیواله ورځ منځل کیږي، یو شمیر کورنۍ وو چې د افغانستان پر روان جنگ کې خپل خپلوان له لاسه ورکړي دي. په جنگ کې شاملو هغو کسانو د محاکمولو غوښتنه کړې چې د ملکیانو په وژلو باندې تورن شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي که په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د وژلو لپاره د ایران د استخباراتو لخوا وسلوالو طالبانو ته د پیسو د ورکولو په اړه خپاره شوي مطبوعاتي رپورټونه سم ثابت شي، نو دی به ځوابي اقدام وکړي. د رویټرز خبري اژانس وایي چې د سینن تلویزیوني شبکې په روانه میاشت کې د امریکایي استخباراتو په حواله دغه رپورټ خپور کړی و. اژانس وایي چې تر اوسه پورې لا نورو سرچینو د دغه رپورټ اصلیت نه دی تصدیق کړی. په افغانستان کې د خوځو ژورنالیستانو د خوندیتوب مرکز په یو مطبوعاتي بیان کې چې نن د جمعې په ورځ په کابل کې خبره کړې، پر حکومت نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا په متحده ایالاتو باندې غږ کړی دی چې په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو په وخت ژورنالیستان ته د ګډون کولو زمینه مساعده کړي. د کولومبیا ژورنال ریویو په خپل تازه غنه کې په یو مقاله کې د افغانستان په باب لیکل شوی او د اگست په 19 چاپ شوی وايي په داسې حال کې چې متحده ایالاتو د افغانستان د وګړو جنگ نه د شاتک پریکړه کړې، په افغانستان او پاکستان کې په ژورنالیستانو باندې حمله زیاتې شوې دي. د دغه متبر امریکایي جرنال لیکوال وجاهد خان لیکي توافقنامه چې په 1400 کې خپل شوی دا په داسې حال کې چې په تدریجي توګه افغانستان نه د امریکا اسکرو دوتو غوښتنه پکې شوی. یو ځل هم د افغانستان د 1393 هجري شمسي کال د اساسي قانون ذکر پکې نه شوی او نه د ښځو د حقوقو په باب ویل شوی او نه پکې د مطبوعاتو د ازادۍ ذکر شوی. بې سرحده خبریالانو یا آر ایس ایف د نړیوالو مطبوعاتو د ازادۍ د شاخص له مخې افغانستان په 102 نمبر مقام کې او پاکستان په 115 نمبر مقام کې واقع دی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې د 2001 میلادي کال راهیسې تر اوسه پورې په افغانستان کې 46 او په پاکستان کې 50 ژورنالیستان په مرموزو حالاتو کې وژل شوي دي. دا واشنگټن دی. د 2000 میلادي کال د جمهوریت اسد د انتخاباتو لپاره د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن او د هغه انتخاباتي ملګری کمالا هیرس د خپل ګوند کاندیدی رسمن قبول کړه. د دیموکراتانو د ورځنۍ کانونشن د جمعې په شپه د ډیلیور د ایالت په مرکز ویلمنگټن کې پایته ورسیدو. د امریکا خبريال وای چې جو بایدن او کمالا هیرس با د نومبر په میاشت کې په انتخاباتو کې د جمهوریت ډانلډ ټرمپ او د هغه د مرستیال مایک پنس په مقابل کې ودرېږي. دیموکراتانو کوشش وکړ چې د خاغلی ټرمپ سره د خپل مخالفت د څرګندولو نه علاوه د ګوند غړو ترمنځ په یووالي او د ټولنې د مختلفو طبقو د ملاتړ پر جذبولو باندې هم تاکید وکړي. د روسیې د حکومت د مخالف ګوند مشر نوالنی چې د سایبریا په یو روغتون کې د کوما په حالت کې بستر شوی او ډاکټرانو وایي چې روغتیایي حالت یې خراب دی. نوالنی د پنځشنبه په ورځ له سایبریا نه په الوتکه کې مسکو ته سفر کاوه چې یو ناڅاپه خپل سیټ کې راولېدو. الوتکه بیرته استانه شو نو موړی روغتون ته ورسو. څلور څلور کلن نوالنی له ډېر کلونو د پوتین د یو غټ سیاسي مخالف په توګه فعالیت کړی دی او د هغه د دفتر وی مطبوعاتي وایي ویلي دي چې په هوایي میدان کې اوسه د چایو په پیاله کې زهر اچول شي. اروپایي اتحاد خبرداري ورکړی دی چې د بیلاروس یا سپین روسیې د جمهوریت د حق او چارواکو په خلاف بندیزونه ولګي چې د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې دوکا کړي او یای د مظاهره چانو په ځپلو کې لاس لرو. جمهوریت الکساندر لوکاشنکو په انتخاباتو کې درایو غټلو داوا کړي خو متحده ایالاتو او اروپایي اتحاد دواړو ویل دي د هغه په طرفدار باندې په پراخه کچا لاس وهنه شوی و. د امریکا غ خبريال هنری ریجوال په خپل ریپورت کې وایي چې د روسي سره د مخامخ ټکر لويري د امریکایانو او اروپایي اتحاد د غړو هیوادونو د اقداماتو لپاره اپشنونه محدود دي. تاسو زمونږ غږ د واشنگټن نوري. د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو د مجلس د قوانینو د وضع کولو کمیټې نن د جمعې په ورځ د وی انلاین غونډې په دوران کې د ټرمپ د ادارې لخوا د امریکا د پوستي خدماتو د ادارې په ورځنیو فعالیتونو کې بدلون راوصلو په تعقیب یو نوی قانوني لایحه منظور کړه. قانوني لایحه چې ډیلیوري فار امریکا اکټ په نوم یادیږي لمخه د فدرالي حکومت د پوسټر رسانۍ اداره نشي کولای چې نوي بدلونه عملي کړي او یو میاش مخ کې د ایتوپیا یا حبشه د زیوی په کارګوټي کې د مشهور سندرغاړي هچالو هونډیالا لوژل کې دوه وروسته د دغه افریقایي هیواد د اورمو قبیله خلک راپاسېدل او د حکومت په خلاف احتجاجي مظاهره وکړي. د امریکا غا خبريال سیمون مارک چې دا هغه ګوټ اتله وای چې د پولیسو سره په نخته کې له یو سلو اتاوی نه زیات کسان وژل شو او پولیسو د ژورنالیستانو په شمول په زرهاو کسان ونیول او په محبسونو کې ورزول. نو موږ وای چې دا قیدیانو یو زیات شمیر د توقيف په دوران کې د کورونا وایروس نیولې دي. د نخته په دوران کې په څلحاو دکانونو او تجارتي مرکزونو وسوځیدل. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگټن نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پای اوري. دا هم د دې خبرونې لومړی راپورټ. د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کورونا د وایروس پیشې مخ په کمیدو دي. خو کدا هیوا د دې غوبا د دوهمې څپې سره مخ سي چمتووالی ورته نیول سوی دی. پدې بارکه اکرام شنواری له کابل راپورټ لري.
د عامه روغتیا وزارت د جمعې په ورځ په 15 ولایتونو کې د کورونا د وایرس د 3 د شنه او مثبت پیښو د سب خبر ورکړي چې ورسره په افغانستان کې د ټولو مثبت پیښو شمیر او د 1300 نیوي ته رسیدلی دی. د عامه روغتیا وزارت د رسمي شمیرونو لمخې په تیرو سلیلي ساتونو کې په کابل کې بیا د کورونا د وایرس کومه مثبت پیښه نه ده ثبت شوې. دا په تیرو دوه اونیو کې دریم ورځ ده چې په دغه ولایت کې د کورونا د وایرس هیڅ مثبت پیښه نه ده ثبت شوې. تر اوسه په افغانستان کې د کورونا د وایرس تر ټولو زیاتې پیښې په کابل او د هرات په ولایتونو کې ثبت شوې. د عامه روغتیا وزارت د شمیرونو پر اساس کابل کې د کرونا د وایرس د مثبت پیښو شمیر 1399 او په هرات کې 6020 ته رسیدلی دی. عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د وبا د خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې 1315 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 2090 تنه نور له دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې په تیرو دوه اونیو کې په افغانستان کې د ټولو مشکوکو پیښو د معنی مثبتې پایلې د 1015% تر منځ وي. ښاغلي عثماني خبر اعلان
مریضای ما که در داخل شفاخانه بستر هستن فقط
خاقلی عثمانی ویل کم ناروغان چه پروختونین که بستر دی یوازی 3% دروختونین و بسترون ای اشغال کری. در وخیم و ناروغان و شمیر هم پا کرات و کرات و رکم شوه. حتی پر دیر و زینو که در منابی و در زکید و در مختبی در پرامو روختونین تلیلی دی
بسته کردیم.
در امروختی وزارت سرپرست ویل چه در افغان جاپان پروختون که چه پا کابل که در کرونا در ویرز در ناروغان و در درملین یو اساسی روختون گلنه که گی و سیوازی تر 15 پوری در کرونا پا ناروغه اختن ناروغان تر درملنې لاندې دي. هغه ویل چې اوس د دولتي روغتونونو تر څنګ خصوصي روغتونونو کې هم د کرونا د وایرس د درملنې او د مشکوکو پیښو د معاینې کار پیل شوی چې تر نن ورځې پورې په خصوصي روغتونونو او کلینیکونو کې 1315 مشکوکې پیښې معاینې شوي چې یوازې 203 مثبتې ختلي. ډاکټر عثماني د خصوصي روغتونونو او کلینیکونو د مثبتو پیښو فیصدي 3% وښوده. خو د عامه روغتیا وزارت سرپرست په افغانستان کې د کرونا د ناروغۍ د دوهمې څپې احتمال رد نه کوي. ویل چې حکومت د دوهمې څپې لپاره هم چمتووالی نیولی دی. هغه ویل چې ټولو ولسوالیو ته د مصنوعي تنفس کوچني ماشینونه استول شوي او نورو روغتونونو ته د دغو ماشینونو د استولو کار روان دی. د عامه روغتیا وزارت سرپرست ویل چې نړیوال بانک ورسره منلی چې په افغانستان کې د افغان حکومت د صحتمندۍ په نوم یو لوی روغتیایي پروګرام سره خپلې مرستې زیاتې کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنوریدونکو، د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کندوز په ولایت کې 8 طالبان وژلي دي. د یاد وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د حکومت دا مخالفین د کندوز خان آباد پر لوی لار وژل سوي دي. نور حال زموږ د خبريال ګل رحیم نیازمن په دې رپورټ کې واوري.
له تیرې یوې اونۍ را په دې خوا د کندوز خان آباد پر لوی لار د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي. د غلار د خلکو د تګ راتګ او تجارتي موادو د انتقال لپاره بند ده. د دفاع وزارت له خوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د درې ورځو را په دې خوا د خان آباد کندوز پر لوی لار افغان ځواکونو عملیات پیل کړي دي چې تر اوسه پکې 8 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې په وژل شوو طالبانو کې 100 تنه قومندانان هم شامل دي او 14 تنه نور وسلوال طالبان ټپین شوي دي. طالبانو لیوی و نیوران دی د قندوز خان آباد پر لوی لار پراته د ملی اردو ځواکونه محاصره کړیو، خو اوس د ملی اردو لخوا د دغه لارې په اوږدو کې عملیات پیل شوي دي. د قندوز د والی ویاند عصمت الله مرادی د دغه لارې د بندېدو او روانو عملیاتو په اړه داسې وایي.
څو ورځې را په دې خوا د خان آباد او کندوز ترمنځ لویه لاره د امنیتي تهدیداتو سره مخ وه چې وسلوال مخالفینو ځینو ساحاتو کې چیک پواینټونه یا هم د ملي اردو پر پوستو باندې له لارو ځایونو څخه ډزې کولې. د دې له امله تړل شوی وه چې دوی ته کوم زیان ونه وړي. تجارو ته به مالي زیانونه اوښتي وي. د دوی هغه بار وړونکي موټر به کېدای شي د تخار له لارې یا د هم د کندوز له خوا نه درېدلي وي. د ملارغي بیس تر نږدې کوم ساحات چې هغه د وسلوال مخالفینو دغه تهدیداتو څخه خوندې شوي، دوی په شاته مول شوي. یوازې د چارسری په بیس باندې هم عملیات روان دي تر څو هغه ساحاتو کې د مخالفینو تهدیدات د هغوی تحرکات دغې مخنیوی وشي.
د خان آباد ولسوال حیات الله امیری هم له تیرې یوې اونۍ را په دې خوا په دغه لار د جګړې یادونه کوله. په دغه لار باندې هم وسلوال طالبان غواړي د نورو لویو لارو په څیر له بار وړونکو موټرو څخه باج واخلي او امنیتي پوستې له منځه یوسي. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری وایي چې له تیرو درې ورځو را په دې خوا افغان ځواکونو تعرضي عملیات پیل کړي دي.
نو یو هفته نجات کیږي چې دې بيزو باندې حمله وه مشکلات پیدا شوي لارې کې لارې هم بند وه موټر په مخ پرونه ما مالیات ته جریان درلود خپله ورځ هم اوس هم قطار شته دي همدغه مسیر کښې جنګ چې دا یوه هفتې نه دېخوا یوه هفتې نه هم زیات کیږي او عملیات چې دولت شروع کړي درې ورځې کېږي.
د قندوز خان آباد ترمنځ غزیدلې لار باندې وسلوالو طالبانو تلاشي کولې او څو ځلې د بدخشان اوسیدونکي په دې تور چې په امنیتي ځواکونو کې دندې لري له موټرو کوز کړي دي. د ملرغي اوسیدونکي وایي چې اوس د خان آباد قندوز پر لویه لار افغان امنیتي ځواکونه شته دي او له تېرې یوې هفتې را په دې خوا د دغې لارې په اوږدو کې سختې جګړې شوې دي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د کندهار د ارغسان ولسوالۍ ځایي خلک وایي چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې ټولې لارې ورباندې تړل شوي او اوس د ولسوالۍ د روغتیایي کلینیک دروازه هم د وسلوالو طالبانو د ګواښ له کبله تړل شوې ده. ارغسان د کندهار د هغو ولسوالیو څخه ده چې ډیر نفوس لري او پخوا نسبتا امنیت پکښې و. نورحال د عزیز الله پوپل پر راپورټ کې واوري.
د کندهار د ارغسان ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي د نامنوي له کبله د خپلو ګڼو ستونزو یادونه کوي او وایي چې له دې کبله لارې او روغتیایي مرکز یې پر مخ تړل شوی دی. ارغسان د کندهار په جنوب ختیځ 80 کیلومتري کې پرته ولسوالۍ ده چې له زراعتي پلوه هم د کندهار په اقتصاد کې ځانګړی اغیز لري. د نوموړي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له کندهار ښار سره پر عمومي ډامبر سړک د وسلوالو طالبانو د ګواښ له کبله له تیرو دوو میاشتو راهیسې تګ راتګ نه دی شوی او پر پرې لارو باندې هم د سړک د غاړې د ماینونو لوړ ګواښ موجود دی. دغه راز د ارغسان ولسوالۍ مرکزی کلینیک هم د وسلوالو طالبانو د ګواښ له کبله تیره ورځ د ناروغانو پر مخ تړل شوی چې له کبله یې ګڼې روغتیایي ستونزې په سیمه کې رامنځته شوي دي.
سړکان یې اړولي دي، مثلا ماینونه او ډبې په لارې کې شخي دي. د ارغسان خلک په د اوسني حالت کې ډېر په سخت مشکل کې دي چې هېڅ رفتامت لارې ته نشي کولی، او دا دي چې دغه حاصلات هم سره رسېدلي دي. تر اوسه پورې هغه حاصلات خو څه کېدي خپل رفتامت نشي کولی. دغه اوسنۍ ورځو کې مرګ ژوبله بیخي ډېره سوې ده. ولس ډېر ستړی دی، ولس ډېر جګرخونه دی، په وینو کې لغړې، هېڅ د زغملو وړ نه دی دغه حالت. دلته د سولې خبرې روانې دي، بندیان دا چې خوشې سوله، لویه جرګه دایره سوله. تر اوسه پورې حالات هم هغه زوړ حالات دي، هغه جنګونه دي، هغه حالات.
د ولسوالۍ د روغتیایي کلینیک د تړل کېدو په اړه د کندهار د عامي روغتیا ریاست تبصره نه کوي، خو یوه روغتیایي مسؤل د نوم نه ښولو په شرط امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ له مرکز څخه تر خپلې ولکې لاندې سیمې ته د کلینیک د لیږد په موخه تېره ورځ ډاکټرانو او روغتیایي پرسونل ته نوموړي کلینیک ته د نه تګ خبرداری ورکړي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې په یاد کلینیک کې هر ورځ تر 200 پورې سرپنا روغان درملنه کېده چې په تړل کېدو سره د سیمې اوسیدونکي له روغتیایي اسانتیاو څخه اوس بے برخې شوي دي.
ملکی وګړي د دې لپاره چې تاسو خپل سفر وګرځوي، آیا ملکی وګړي د ژوند کولو حق نه لري؟ چم خلکو ته جوړ دي، ولې عام ولس چې تاسو د غوډ ځان مدافعین معرفي کوي. موږ د خدای لپاره ولس ژوند ته پرېږدي چې ولس ژوند وکړي، خپل خوري، خپل ګټي.
په ورته وخت کې په جنوب کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم په ناامنه سیمو کې د ولسی خلکو پر وړاندې د نورو مؤسسو سنزو څخه اندیښنه څرګندوي. په جنوب کې د نوموړي کمیسون مسؤل شمس الدین تنویر
دا د خلکو دا لري چې دوی لارې باندې سوي د عمومي سړک خلک ډېر ژوند په مشکل مواجه سوي دي. دا هم یو حق دی د انسانانو د ګشت گذار او د تګ راتګ. دا د هغه اتلسمنو حقوق بشري یو حق وایي دا مسله او موږ ډېر خوشینه یو په دې اکله چې دا وسنۍ حالت چې دولت او مخالفینو ترمنځ د اصول پولیسو په هغه ډېر اساس پر اوته رسیدلی دي. زه په دې اخدم چې داسې کارونه خو د دشمنی کار دی، خو موږ خو غواړو چې افغانان یو سي، افغانان سوله وکړي، سوله خو په جنگ نه کیږي، سوله په دشمنی نه کیږي.
خو د کندهار پولیس مقامات وایي چې دوی د ارغسان کندهار د لوی لارې د امنیت ساتلو لپاره ځانګړي تدابیر لري. د کندهار د پولیسو ویاند جمال بارکزی
د ارغسان ولسوالۍ عمومي لار چې ده هغه زموږ د پولیسو لخوا څخه هر سهار اووه بجو ته د مرکز څخه ونیسئ، بیا د ارغسان ولسوالۍ تر مرکزه پورې ټوله زموږ د پولیسو لخوا څخه چې کېږي چې کوم مین یا د وسلوالو بل شی پکښې شي هغه ځینې کاږي. نو عمومی لارې لاده زموږ امنیتي ځواکونه هر وخت تک پراتک کې فرغسان کې زموږ امنیتي ځواکونه پیاوړي دي وسومالته هر سهار موږ پر دغه لاره باندې اکمالات کوو ځو تګ راتګ کوو.
د کندهار په زیاتره ولسوالیو کې د نامنوي پیښې له تیرو دوه میاشتو راهیسې زیاتې شوي چې د ژوندانه پر بیلابیلو برخو یې ناوړه اغیز کړی. په دې برخه کې د کندهار په اته ولسوالیو کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د شپې له پلوه مخابراتي شبکې هم د وسلوالو د ګواښونو په واجه خپل فعالیت په ټپه دروي. خپل وسلوالو طالبانو د ارغسان ولسوالۍ د لارو او کلینیک او دغه راز د مخابراتي شبکو د فعالیت د بندېدو په اړه په رسمي توګه کومه تبصره نه ده کړې.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د کورنۍ تولیداتو د زیاتوالي له امله د روان مالي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې واردات شاوخوا 800 میلیون ډالره کم شوي دي. د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونه د کورونا وایروس له امله د سوداګریزو چارو ټکنې کېدل، د افغانانو خراب اقتصادي وضعیت هم د وارداتو د کموالي نور لاملونه ګڼي. نور تفصیل د ممتاز بهیر
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي چې سکهال کله یوې خوا د دغه هیواد د صادراتو کچا راټیټه شوه، خو له بلې خوا د کورنی تولیداتو د زیاتوالي لامل افغانستان ته واردات هم تر 800 میلیونو ډالرو کم شوه دي. د دغه وزارت ویان جواد دبیر امریکا غا تول چې افغانستان د روان مالی کال په لومړی شپږو میاشتو کې تر 2 میلیارډ او 600 میلیونه ډالرو واردات درلودل، چې د تیر مالی کال د همدې مودې په پرتله شاوخوا 800 میلیون ډالر په کې کمواله راغلی دی.
خوشبختانه در بخش های از
لانه کمرغه موږ د خپل صنعت په زینو برخو کې خې لاسترولنې لرو چې په روان مالی کال کې د وارداتو د کموالي لامل ګرځیدل دی. افغانستان د روان کال په لومړی شپږو میاشتو کې 2 میلیارډ او 600 میلیون ډالر واردات درلودل، چې د تیر کال په پرتله کابو 800 میلیون ډالر کموالی خې نزدیک به
800 میلیون ډالر کاهش را نشان میده.
خاغلی د بیر زیاته کړه دغه واردات تر ډیره له چین، پاکستان، ایران او هند څخه شوې دي، چې پکې وړه غنم، وریجې، غوړي، نفتی مواد او درمل شامل دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې سکهال د افغانستان واردات زکه کم شوي چې د کورونا وایروس وبا پر سوداګریزو چارو منفي اغیزې وکړي او د سیمې له یو شمیر هیوادونو سره د افغانستان صادرات او واردات په ټپه ودرېدل. د دغه خونې مرستیال خان جان الکوزی امریکا غټه وویل چې د افغانانو خراب اقتصادي وضعیت هم د دې لامل شوی چې په مارکیټ کې د خلکو غوښتنه کم شي او د مسلې هم پر روان کال کې د وارداتو د کچې لټیټې دو سره مرسته کړې ده.
داخلي تولید هم چې تاسو ګورئ نه خرڅېږي بازار کې، خصوصا مواد غذایی خلک مجبور دي چې واخلي. نور شیان چې هغه مصرفي مواد دي، فرضاً آرایش سامان دی که تلویزیونونه دي که الکترانیک دی، داسې نور شیان دي هغه فرضاً خلک لوازم د کور دي، دا شیان دي دا ټول ناخلي. خلک تقاضا کمه ده په مارکیټ کې د خلکو کاروبار نشته، خلک وږي دي، خلک بېروزګار دي او د ژوند سطحه کاملا ټیټه ده.
د اقتصادي چارو کارپوهان هم په دې باور دي چې په 2020 کال کې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ په کچه سوداګریزي چارې له ستونزو سره مخامخ شوي، چې له امله یې د صادراتو او وارداتو په کچه کې پام وړ کموالی راغلی دی. د دغه کارپوهانو له ډلې د پوهنتون استاد قیس محمدي امریکا غږ ته وویل
نه تنها دا چې دلته داخلي تولیدات چندان موجود نه ول، د کورونا وایروس او قرنټینونه موجود ول او کمپنیانې بندې وي، بلکې حتی دا چې د خلکو عواید کم ول او ډیرو کمپنیو کم تولیدات کړي دي. نو دې نه معلومیږي چې په 2020 کال کې د نننی تولیدات هم کم وي او دا چې زموږ واردات کم شوي دي زیل عمل په کورونا وایروس او نړیوال تجارت کموالی کې وینم، نه دی کې چې زمونږ داخلي تولیدات د زیات شوي وي.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو په اساس افغانستان په 2019 میلادي کال کې تر 1 میلیارډ ډالر واردات درلودل، خو د صادراتو کچه یې کابو 1 میلیارډ ډالر ته رسیدله.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
ښه
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دا معلومات ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریه 15.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه تداوم ورکو. جو بایدن چې د پنځشنبه په ورځ په رسمي توګه د امریکا د جمهوریت ریاست لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدی ومنله، دا یې څرګنده کړه چې له کورونا وایرس سره به د جمهور رئیس ټرمپ د مبارزې څرنګوالی د نوامبر د انتخاباتو اصلي بحث وي. نور حال پر بوت کې وایي.
په رسمي توګه د ولسمشر لپاره د دیموکرات ګوند کاندید کېدو څخه وروسته جو بایدن له خپل جمهور غوښتونکو سیال ولسمشر ډونالد ټرمپ سره سیاسي مبارزه پیل کړه او پر هغه نه وکړه چې په امریکا کې د کورونا وایرس په مخنیوي کې ناکام دی. جو بایدن وایي
زموږ اوسنی ولسمشر ملت ته په خپل اساسي دنده کې ناکام شوی دی. هغه زموږ په ساتنه کې ناکام شوی، هغه د امریکا په ساتنه کې ناکام شوی. زموږ امریکایي وطنوالو دا نشي هیریدای.
د دیموکرات ګوند کنوینسون په څلورو ورځو کې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي په موخه غونډې په انلاین توګه جوړې شوې. مهمه ویناوالو د کورونا وایرس وبا له عمله پر رامنځته شویو مشکلاتو خبرې وکړې چې لکبل یو لک څلور اویازر کسان څخه زیات امریکایان مړ شوي، ژور اقتصادي بحران رامنځته شوی چې ډېر شمیرونه کسان وزګار شوي دي. په مقابل کې ولسمشر ټرمپ هڅه کړي چې په ټاکنو کې وخی څوک د اقتصاد د بیارغول لپاره غوره وړتیا لري، هغه هم پر جو بایدن نیوکه کړې ده. ولسمشر ټرمپ وایي
زه موږ د امریکایي هیلو او د نړۍ په تاریخ کې د غازیم هیواد د ویجاړۍ ترمنځ دیوال یو.
د دیموکرات ګوند څلورو ورځو ملي کنوانسون څخه وروسته ټاکل شوی د راتلونکو اونۍ د جمهوریت غوښتونکو ملي کنوانسون پیل شي چې ولسمشر ټرمپ د خپل ګوند لخوا د کاندیداتوري وړاندیز پر رسمي توګه ومني. وحید الله فیضی، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
درنو او محترم او ریدونکو، بل خصوص محترم او مایندو او خویندو، د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی، تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول، یعنی وار وار، په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. کچیرته زدی افونی مایع، الکول دار مایع تاسو سره موجود وي، کولای شئ لغنه هم استفاده وکړئ. د پرنجا او توخی په وخت کې کوشش وکړئ چې خپل خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکړئ. کچیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ، هغه یو ور استفاده وکړئ او دوم ور لغنه استفاده مکوئ. څوک سي مشکوک دي په د وایرس باندې اخته دي، کوشش وکړي د غولو تماس نه ډډه وکړي، یعنی د روغبړ په وخت کې لوغو سره لاس مور کوي. کچیرې تاسو مالداري، یعنی په کور کې حیوانات ساتي، نو کوشش وکړي چې لوغو سره ډیر تماس لنزدې نه ونه نسی. د ضرورت په وخت کې کوشش وکړي له ماسک او دستکش نه استفاده وکړي. په هغه ځای کې چې ګڼه ګوڼه وي، کوشش وکړي هلته ډیر تګ او راتګ ونه کړئ، او د ضرورت په صورت کې کوشش وکړي له ماسک نه او دستکش نه د امکان په صورت سره استفاده وکړي. هغه اشیاو باندې چې تاسو پوهیږئ چې هغه به ملوثي، کوشش وکړئ یو بار مصرف دستکش نه استفاده وکړي. هغه خلک سه مشکوک دي او پوهیږي سه دا مرض امکان لري لوغو سره موجود وي، کوشش وکړئ سه په کور کې کینئ او ځان قرنطین کړئ. په درناوي ستاسو خور ډاکټر رحیمه ظفر ستانکزی، د تاسو د صحتمندی په امید. در درنوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.